په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. د خبره د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون شنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې کړې او غوښتنه کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې او پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین راسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل که چیرته دا بندیز دوام ومومي تر روان 2023 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حقه محرومې شي. طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ لدی آژانس سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړې. د رویترز په وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رویتر زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI په ویب پاڼه کې شته. د FBI ویب پاڼې د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې د پولې اخوا بریدونو کې برخه اخیستې وه. د حقانی شبکې دا مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول، د امریکا متحدو ایالتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شو. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالیې وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالوېش چمتو کړی چې له مخې به یې د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي.
دوی د دې لپاره مهالویش چمتو کړی او هر وزارت ته هر میاشت وخت ورکول شوی. موږ انتظار کوو لکه څنګه چې موږ نظامی وګړي وو زموږ نوبت به د 1400 کال د خود په میاشت کې راشي. نور وزارتونه هم ورته وختونه لري او دوی به مهالویش سره سم فعالیت وکړي. د هغه څه دي چې طالبانو موږ ته وویل، آیا دا به ترسره شي یا نه دا بل کار دی. مګر د هغو کسانو لپاره چې د اسلامي امارت په جریان کې تقاعد شوي، د هغوی نه ځینو کسانو ته ویشل شوي
تقاوت گرفتن به یک تعداد از آن توضیح شده.
یک غلی افندی په وینا د تقاعد شو کسانو ټول شمیر شاوخوا 150,000 کسانو ته رسیږي چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې خپل امتیازونه نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. تر دې مخکې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره لوبه کړې وه چې یو د وو په مقابلو کې د ټیم ته بایللې وه. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله درېمه لوبه د راتلونکي سیشن به په ورځ له اندونیزیا سره وکړي. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ IPL سیالۍ پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې پیل شو. د پیل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی او وروسته د بنګلور او کلکته لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه ترسره شوه چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه وګټله. دا د دې لوبو 13 لیگ دی چې 10 لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي. د IPL په دې تورنمنټ کې د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبیږي. سکل د افغانستان و لوبغاړي د ای پی ایل لوبډلو اخیستي دي. راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر. د ای پی ایل دا تورنمنت به څه باندې دوی میاشتې یعنی د مئی تر 15مې پورې دوام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واوري چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وکړي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره په افغانستان کې نور 400 زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې.
نهیلی شوی یم ډیر او د مرتن کې پاړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
په یو راپور کې به واورې چې د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن امان حالت تومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی له بریدونو یریږو.
په نړیوالو مسایلو کې به په اوکراین کې د روانې جګړې له وروستي حال خبر شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د خپل ورور د خوشي کولو لپاره په اړیکه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل له فرشته سحاق خبرو.
د طالبانو له پنځه خدای دریو امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو له بند څخه د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دو نیم کال وړاندې په کابل کې لاداره کشو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو له خوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هره اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګری په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګری خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړی ده چې د ورور تورونه یې لانه دی ویل شوی او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او پخوانی جمهوری رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI اعلان کړی و چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 لومړي کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. FBI زیاته کړي چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیل سره په افغانستان کې نورې 400 زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دا بندیز جنسیتي توپیر پالنه بللې ده. نور حال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوې 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي لږ پګم ټولګي پورته په خوندزیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کال پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې شوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوې ښوونیز کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حق به برخې شوې او په دې سره د شمیر 2.2 میلیونو ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایی مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقصوي او په ټکو یو وس باید ټول انجونو ته خوندزیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکه له هم خوندزیو ته د تک هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوې کال هم راغلو، موږ هم داسې دی او معلوم برخلیک سره مخ کیږو او خوانځای ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نه هلی شوی یم ډیر او د مرتلن کې پاړه له طالبانو څخه خوختنه لره ما چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی. اوس دې موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي او لنړیوال څخه د وختنه لره ما چې دوی په طالبان باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته د غنچ سمپونه مکتب نری شروع شوی دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع شي. بیا دې سلرم کال تاوري
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړای چې که د انجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات انجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل شول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تعبیز له امله له شپږم ټولګیو پورته انجونې پکې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون CSW له 9 غونډې وروسته په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او انجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د غینسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د انجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی، بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادی وزین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاسفانه زمونږ میلیونونه انجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې. او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د
طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر امر سانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د پاکستان په خبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلارې نوې بدل شوې ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواخ په رپورټ کې.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
د امن امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی. له بریدونو یریږو. هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کېږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوث ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوې دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی پوځ وان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري وایي چې د امنیتي ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي، بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي. دوی ډېر زیات فعال دي. موږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکامه شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کېږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پرېښي، امن نشي راتللی.
آیا موږ ته نه ده معلومه چې له 500 کلونو راهیسې دا ناولي لوبه څوک کوي؟ اوس هم هسې ډرامه روانه ده. کله پرې یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او که بل څه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترهګرو پر ضد عملیات نه کېږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشای ختم کړي.
ایمل ولی خان ته ورته خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال ځکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی ادارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې دي.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې یې ترهګرې بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نااهلي ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نااهلي ده.
د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوځ ویاند لیفټننټ جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لسګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي دي.
له پاکستان د اوکراین جګړې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. د راپورونو له مخې د اوکراین پر سومي سیمې د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکي تښتیدلي دي. ملکي وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوخت دي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلي کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تېره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغه دیرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیه په اوکراین خپل بریدونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی اوربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو ته اړ شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زموږ کور ویجاړ نه شو، خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي، د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي، د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي ایهور شپ وال وویل: ځینې بې پلوټه الوتکو زموږ تعقیب کوه، خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 28 په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل: د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل: ډاکټرانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوند یې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. پرون د اوبو نړیواله ورځ وه. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRCY د افغانستان شاوخوا 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اوبو ته د نه لاسرسی له امله اغیزمن شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC ویلي د افغانستان شاوخوا 80% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 28مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایی امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل اکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل: د وای د پچات سیب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د ځانونو لپاره ژورې برمې ویستلې، خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دی. دی وایي له بده مرغه دا زموږ لپاره په یوه جدي ستونزه بدله شوې. ډېری بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 30 پیسو ته اړتیا لري، ځکه باید لمریزې شیشې ولګول شي، خو زموږ ډېری کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیاو ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. له ډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډېر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبه مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان 15 سلنه خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازاده ډو کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډوالم مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو. د نوی کال پر رسیدو سره باید مشي وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیرې خلک ونی کشیږي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یې شنه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم و رحمت الله.
زه د روزګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ دغه د اسلامي حکومت څخه دغه غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره صلیب لخوا څخه موسسه راسي، هغه خانان پکې نوشته کېږي او د خدای بې وسله بېچارګان پکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام.